Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی. د اوسنی رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبری مجلې د طاهر روشان په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلوم. په کندهار کې د طالبانو ځای چارواکو د چمن په دروازه کې د پاکستانی پولیساتو په دزو د دریو افغانانو د ټپی کېدو خبر ورکړ. په کندهار کې د طالبانو د حکومت امنیت قمندانۍ پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په ټپیانو کې یو سپین ژیری او دوه ماشومان شامل دي. تر اوسه پورې د دزو انګیزه څرګنده نه ده. خو د قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې د چمن دروازه د تګ راتګ په مخه پرانیستې ده. له بلې خوا د ازادي رادیو خبريال وایي د سپین بولډک چمن د هغې غاړې یو شمېر اوسیدونکو پر ټولنیزو رسنیو ویلي چې د طالبانو د پولیساتو په ډزو دوه تنه وژل شوي او د پاکستان د یوه سرتیري په ګډون دوه تنه ټپیان دي. دا چې د پرونۍ پیښې پر مهال د طالبانو پولیساتو رښتیا هم ډزې کړې او کنه، تر اوسه د طالبانو او پاکستان رسمي سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دافیر کیرن دی کاروي د افغانانو د بشري حقوقو او ثبات لپاره د هیواد ملاتړ دوام مومي. مېرمن دی کار پرون ماشام پر خپل ایکس پانه په افغانستان کې د یو خیریه بنسټ د کارکونکو ټام سټيفاني د وشلو په مناسبت لیکلي په افغانستان کې د دوی د ځواکونو قرباني هېری جن. سټيفاني په 2001 میلادي کال په غزنی کې د سړک د ماين په چاودنه کې و بشل شو. د کیرن ډیکر په وینا ټام سټيفاني په غزنی کې یوازې له بزګرو سره مرسته کوله چې له کاروندو ډیر حاصل واخلي. د کرکټ د یوریزنیو یا پیزوس اورا لوبو نړیوال جام نن په هند کې پیلېږي. د افغانستان د لوبډلې په ګډون د نړۍ لاس غوره ټیمونه په دغه جام کې برخه لري. د جام لومړی لوبه نن د احمد آباد په کرکټ لوبغالي کې د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ ده. افغانستان په دې جام کې خپل لومړی لوبه د شنبه په ورځ له بنگلاديش سره کوي او د اکتوبر په 11 له هند سره د سیالۍ ډګر ته وسی. د کرکټ نړیوال جام به د نومبر میاشتې تر 19 پوري دوام وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي ک د دغه هیواد کانګرس بیا له اوکراین سره د واشنگټن د مرستو مخه ونیسي، د به په اړه مهمه وینا وکړي. بایدن پرون چهارشنبه په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلانو ته وویل د به په دې وینا کې په دې اړه خبري وکړي چې له اوکراین سره د امریکا او متحدانو مرستې ولې ډېرې مهمې دي. د سپینه ماڼۍ مسؤلانو د بایدن د وینا کره وخت مشخص نکړ، خو جو بایدن تر دې وړاندې له اوکراین سره د 24 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې وه. د امریکا د 15 ورځو په موقته بودیجه کې چې تیره شنبه تصویب شوه د اوکراین لپاره پیسې په پام کې نه دي نیول شوي. او د قرغیزستان امنیتي ځواکونو د پلان شویو جرمونو یوه مشهوره څیره کامچی کولبایف وژلی دی. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې کولبایف چې د اکا کامچی بیک حسن بیک په مستعار نوم مشهور دی، په 2011 کال کې امریکا د نړۍ په کچه د نشه یي موادو د لویو قاچاقبرو په نوم لړ کې شامل کړی و. د قرغیزستان د ملي امنیتي ادارې ویلي چې کولبایف پرون په پلازمینه بشکک کې د ځانګړو عملیاتو په محل امنیتي ځواکونو سره د ډزو په تبادله کې ووژل شو. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اوري. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان وغوښتل چې افغان کډوال په زورونه باسي. پاکستان له 30 کلونو وروسته ولې په دومره لند وخت کې د لکونو افغانانو د استلو پریکړه کړې؟
چې وعده سوی وی چې دا ماش په اضافه سي، اضافه خوناسو خود په خاله کم سوی دي.
نن د ښوونکو ورځ ده. د یو افغان ښوونکي شکایت بو واوریدو. د طالبانو حکومت د نندارتونونو پر جوړولو بندیز لګولې. خود سوداګری خونو غړی خانجان علي کوزی وایي
اما نور په منګه تاسو رسمي خبر د بل چې په ارتباط نه دی راغلی.
پاکستان بیا په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو پر مالونو بندیز لګولې.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتي چې سلګونه زره افغان کډوال په زور ونه باسي. په دغه سازمان کې د افغانستان د څنګې سیولوم کې زمان سلطانی ازادي رادیو توبل په پا پاکستان کې د افغان کډوالو په منځ کې داسې کسان هم شته چې د طالبانو د حکومت له ویرې حالت تللی دي. د پاکستان حکومت په خپل خبره کې به اسناد افغان کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې مهلت ورکړي چې ووسی کنه په زور به وېستل شي. د دې موضوع تفصیل اسد الله لودین باندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غواړي چې د سلګونه زره افغان کډوالو د اجباري ستنولو له هوډه لاس په سر شي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې پاکستان کې افغان کډوال د خپل برخلیک په اړه اندېښمن دي او له نړیوالو سازمانونو غواړي چې غږ یې واوري. په اسلام آباد کې یوې افغان پناهغوښتونکې مرسل عزیزي د چهارشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې له ټولو پناهغوښتونکو سره د پولیسو چلند ډیر ناوړه دی او په خبره یې د نیولو لړۍ لا هم روانه ده.
دا ته دوه سال میشه که د پاکستان زندگی میکنم.
دا وایي له دوه کلونو راهیسې پاکستان کې ژوند کوم. زموږ د کډوالۍ د قضیې او کارونو څراک هم نه لګیږي. په دغو دوه کلونو کې پولیسو څو ځله زموږ د ایستلو اقدام کړی دی. پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت ډیر خراب دی. پولیس له کډوالو سره وحشیانه چلند کوي. یوې بلې افغان ازادي راډیو ته ویلي له څلورو لسیزو راهیسې پاکستان کې اوسیږي او اسناد هم لري خو په خبره یې زوی پولیسو توقیف کړی دی. پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ له څو میاشتو راهیسې پیل شوې چې اوس ډیره چټکه شوې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو له ډیپلوماتانو سره دی ویلي چې پاکستان کې تازه څلور افغانان د امنیتي ځواکونو تر نیول کېدو وروسته وژل شوي هم دي. د پاکستان حکومت د سه‌شنبه په ورځ ټولو بې قانونه کډوالو ته 28 ورځې مهلت ورکړی چې له دغه هیواد ووزي کنه په زور به وایستل شي. د پاکستاني چارواکو په وینا دا مهال څه باندې 1.1 میلیونه داسې افغانان پاکستان کې میشت دي چې قانوني اسناد نه لري. د پاکستان د حکومت دغه اقدام غبرګونونه هم پارولې دي. د لړ کې د بخښنې نړیوال سازمان وایي پاکستان باید افغان کډوال په زور له هغه هیواد ونه باسي. په دغه سازمان کې د افغانستان د برخې څېړونکي زمان سلطانی د چهارشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل
ما خواستار توقف هر گونه اخراج اجباري مهاجرین
دی. وایي موږ د کډوالو او هغو کسانو د اجباري اخراج د درولو غوښتونکو چې د پناه غوښتنې یې ثبت کړي دي. دې کې هغه کسان هم شته چې له افغانستان تښتېدلي او پاکستان کې د پناه او ملاتړ غوښتنه کړې. په دغو پناه غوښتونکو کې اکثره د پخواني دولت کارکوونکي فعالان او خبریالان یا هغه کسان دي چې افغانستان کې د طالبانو له ګواښ او شکنجې سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم له افغان کډوالو سره د پاکستاني پولیسو چلند د نه منلو وړ بللی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې په نږدې یوه میاشت کې له پاکستانه د 1.1 میلیونه افغان کډوالو ایستل څومره عملي دي. پاکستان وړاندې تر دې هم افغان کډوالو ته ورته خبرداری ورکړي خو د ملګرو ملتونو تر منځګړیتوب یا هم له پاکستان سره تر مالي ژمنو وروسته عملي شوي نه دي.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان کډوال لا هم شکایت لري چې پاکستانی پولیس ورسره زور زیاتی کوي او نیسي. دا په داسې حال کې دی چې د پاکستان د حکومت د نوې پریکړې له مخې ټول 10 لک غیر قانوني افغان کډوال باید د همدې میلادي میاشتې تر پایه له پاکستانه ووزي کنه په زور به ستانه کړی شي. همکار مې اسدالله لودین په اسلام آباد کې پخوانی افغان ډیپلومات سردش شمس پوښتلی چې د پاکستان د حکومت دا پریکړه څومره عملي ده.
له یو پلوه دغه مهلت عملی نه دی او دویم دا ښکاری چې دغه تصمیم چې دوی نیولی دی دا د کوم تګلارې یا د پالیسۍ له مخه نه دی بلکې د یو غبرګون په شکل کې دوی دغه فیصله کړې ده. او دا چې موږ ګورو چې د ورځو کې دوی د طالبانو سره اړیکې خې نه دي نو دا ښکاری چې دغه په غبرګون کې دغه اقدام کړی دی. او پاکستان کې 100 ډوله افغان کډوال ژوند کوي چې یو د یونیسیف په چوکاټ لاندې دي چې هغه 1.5 میلیون دي. د هغې نه وروسته د تیر حکومت پر مهال په 2013 کال کې نږدې 1 میلیون یا 8.5 لک افغان کډوال راجستر شو. نو او د هغې نه وروسته بیا په تیرو 2 کالو کې هم یو شمیر افغانان هلته تللي دي. نو دغه ټول که مونږ وګورو د دوی بیرته ستنېدل د یو منظم پلان ته ضرورت لري، په دغه سي لنډه موده کې دا غیر عملی ښکاري.
شمس صاحب، د افغانستان دننه بلګ امکانات باندې خبري وکړو، د افغانستان دننه بشري وضعیت نازک دی، کاروبارونه کم شوي دي، فکر کوي اوسنۍ حکومت به د دومره شمیر کډوالو منلو ته چمتو اوسي؟
د افغانستان داخل نه اوس مهال مونږ چې ګورو د افغانانو د وتلو پروسه هیڅ درېدلې نه ده. دا چې یو شمیر ګاونډي هیوادونو د ویزو سیستم ډېر سخت کړی دی او افغانان نشي کولای چې بیرون ته لاړ شي، نو ځکه هغه هلته پاتې دي. متاسفانه اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی، سیاسي هم اوسني واکمنو داسې یو فضا نه ده رامنځته کړې چې د باور فضا چې خلک په اعتماد وکړي. نو بیا د دې کډوالو بیرته ستنېدل ډېر عملی نه ښکاري، او تر اوسه په دې کې طالبان هم ناکامه راغلي دي چې دوی دغه کډوال بیرته تشویق کړي او یا او ته هغه لازمې اسانتیاوې رامنځته کړي. دا اسانتیاو په اړه خو د هغوی به دلایل لري، ځکه چې د افغانستان اقتصادي وضعیت دا نه ایجابوي او نه دوی دومره امکانات لري او نه هم نړیوال په دې برخه کې هغوی کومه داسې دلچسپی خودلې چې هغه یې را مخ کی شي او د افغانانو سره به خصوصا د کډوالو په ځای په ځای کولو کې دوی مرسته وکړي.
له پخوانه دا ویل کیږي چې پاکستان له افغان کډوالو نه د فشار د عالی په توګه کار اخلي، اوس فکر نه کوي چې پاکستان د ورته فشار په حال کې دی او غواړي چې لویدیز نه په دې برخه کې کم تر کمه مالی امکانات ترلاسه کړي یا مالی امتیاز ترې واخلي؟
متاسفانه د تیر رسول سيزو راهسي د کله نه چې د کابل او د اسلام آباد سیاسي اړیکی خرابېږي، پاکستان کوشش کوي چې دلته مشت افغان کډوالو باندې هم دایره تنگ کړي. اوس مهال چې په پاکستان کې نسبتا امنیتی اوضاع خراب شوې ده او یو څو بریدونه او پیښې زیاتې شوې دي، دوی غواړي چې د کډوالو حضور ته هم دومدغه نامنۍ سره یو تړاو ورکړي. که څه هم د پاکستان خپلو مختلفو سرچینو دا بیا بیا ویلي دي چې افغان کډوال په پاکستان کې په جرایمو کې یا په امنیتي پیښو کې د دوی لاس لرل د 1% نه هم کم دی، یعنی 99% دغه کډوال بی ګناه دي. اول تخپل ژوند کوي او دا چې اوس مهال په افغانستان کې وضعیت داسې دی چې هغه یل ته ژوند نشي کوي، امنیتی مشکلات لري، اقتصادي مشکلات لري. نو دا د پاکستان دغه ګام نه هم د خګاونډي توپ پلاوه دغه ایجابوي چې دوی دغه سي ګام واخلي، او نه هم یو انساني ګام دی، باید د دینه دوی لاس واخلي.
څه په کار دي د دواړو هیوادونو حکومتونو ته حل لارې څه دي او د کډوالو قوانین څه وایي؟
اول خدای دې چې د افغانستان او پاکستان اوسنی واکمن په دغه موضوع باندې سره کینی، یو تقسیم اوقات جوړ کړي، د یو منظم پلان د مخې هغه ممکن یو کال کې دوه کالو کې ولی هغه ته د عملی کارو کې هم د افغانستان په داخل کې دغه شرایط رامنځته کړي چې دغه کډوال تشویق شي او د خپل وطن ته خپل کلو ته خپل ولایتونو ته دوی ستانه کړی شي. په دې برخه کې نړیوال هم تشویق وي شي، د ملګرو ملتونو د مهاجرینو سازمان چې دی، نور نړیوال مرستندوی ادارې چې دي، او دغه نور ډونر هیوادونه چې دي، هغه هم باید رامخ کی شي د دوی په ځای په ځای کولو کې مرسته وکړي. مګر د دې ټول نه مهم د افغانستان اوسنی چارواکي طالبان رول دی، چې طالبان اول په افغانستان کې د باور داسي سیاسي د باور فضا را منځته کړی چې د افغانان کم افغانان چې تل غواړي په خپل خوخه البته هغه ته داسي فضا را منځته شي چې دوی هلته ځان خوندي احساس کړي.
په اسلام آباد کې په خانه افغان ډیپلوماټ زردر شمسو چې خبرې تحصیل ازادي رادیو اوریدي.
د کرکټ نړیوال چم
دا ځل د هندستان په مسکه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ لس مخکخ ټیمونه پکې برخه لري.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګورئ.
ازادي رادیو څلروش ساته
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د ویکران لارې تر جوړېدو پورې د ننداتورونو په جوړولو باندې بندیز لګولې ده. که څه هم دغه وزارت ویندوی عبدالسلام جواد ټینګار کوي چې په ننداتورونو کې د ښځو په ګډون هیڅ ډول بندیز نشته، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی غړی خان جان علي کوسی وایي چې دوی یو داسې مکتوب ترلاسه کړی چې پکې ویل شوی په هغه ننداتورونو کې چې اټکل کیږي په نږدې راتلونکي کې په پاکستان کې جوړ شي شزي د ګډون حق نه لري. د بلې خوا یو شمېر سوداګری مېرمنې د نندارتونونو د جوړېدو ځنډول د دوی کار او سوداګرۍ ته زیان بولي. تفصیل د آبیدی سپوږمۍ په راپور کې.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د وکړنلارې تر جوړولو یې د نندارتونونو جوړول ځنډولې دي. دغه وزارت ویاند عبدالسلام جواد په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته لیږلې ټینګار کړی او ویلي دي چې په نندارتونونو کې د ښځو پر ګډون هیڅ ډول بندیز نه دی لګول شوی. عبدالسلام جواد زیاتوي،
د نوې وکړنلارې تر جوړېدو پورې نندارتونونو جوړېدل وسنډول شول. دا یادول ورده چې په نګدی راتلونکو کې به د وو ورځو لپاره په کابل کې د خزو د لاسي صنایع او تولیداتو یو لوی نندارتون جوړ شي. د افغانستان له څلور دیرش ولایتونو څخه به 800 نوښتګری خزې په کې خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي.
خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ډګړې خونی مسؤل خان جان الکوزای ازادي رادیو ته وایي چې دوی یو داسې مکتوب ترلاسه کړی چې پکې ویل شوی خزې په هغه نندارتون کې چې ټاکل شوی نګدی راتلونکو کې په پاکستان کې جوړ شي د ګډون اجازه نه لري. خاغلی الکوزای وایي
دا سیدا چې یو نمایشګاه جوړیږي په پېښور کې په خیبر پښتونخوا کې، نو پاغي کې هم خزه دعوت شوی وي. نو په وزارت تجارت زه فکر کوم چې داغه په ارتباط باندې اتاق تجارت ته لیټر را لګل چې خزه په دغه نمایشګاه کې شرکت نشي کولای. اما نور په موږ ته د رسمي خبر د بل چې په ارتباط نه دی راغلی.
په ورته وخت کې یو شمېر سوداګری خزي چې تر دې وړاندې په نندارتونونو کې ګډون کړای او خپل تولیدات یې نندارې ته ایښي دي. وایي چې د نندارتونونو د جوړولو ځنډول د دوی پر کار او سوداګرۍ منفي اغېز کوي. له دوی څخه یوازه کې اميري ازادي راډیو ته وایي چې نندارتونونه د سوداګریزو محصولاتو د خرڅلاو لپاره یو ښه بازار بلل کیږي او د دې ترڅنګ چې خزي کولای شي په نندارتون کې خپل محصولات وپلوري، کولای شي بازار موندنه وکړي او له نورو شرکتونو سره د خپل سوداګرۍ لپاره لوی تړونونه لاسلیک کړي. ځکه اميري زیاته کړه
د نندارتونونو نه جوړول او له نندارتونونو څخه د خزو منه کول د دې لامل کیږي چې د ټولنې او د کورنیو اقتصاد ته ډیره لویه ضربه ورسیږي. خزه میاشتنی تولیدات لري، کله چې دوی نشي کولای پلور ولري او نشي کولای قراردادونه لاسلیک کړي، نو څنګه کولای شي چې محصولات بازار ته وړاندې کړي؟
په تیرو دو کلونو کې خزو په څو کورنیو نندارتونونو کې خپل سوداګریز محصولات نندارې ته وړاندې کړي او په دې توګه د دوی په وینا دوی توانېدلې دي چې سوداګرۍ ته لا وده ورکړي. افغان سوداګرو خزو تیر کال هم د ویزې او سفر محدودیتونو له امله د متحده عرب اماراتو په دوبۍ کې جوړ شوي درې ورځنی نندارتون کې آنلاین ګډون کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو پر کار زده کړو او ګرځېدو راګرځېدو محدودیتونه لګولي او په ډېرو دولتي ادارو او ټولو نادولتي ادارو او سینګارتونونو کې یې ښځې له کار کولو منع کړي دي. په همدې حال کې نړیوال بانک په یو راپور کې چې د سې شنبې په ورځ یې له نسبي ثبات وروسته ناڅرګند وضعیت تر سره لیک لاندې خپور کړی، ویلي چې د ښځو د زده کړو او کار په برخه کې د طالبانو حکومت محدودوونکې پالیسي لا هم محدودوونکې ده او د افغانستان د اقتصادي وضعیت پر ودې منفي اغېز کوي.
کله یې وی خو طالبانو پر سوداګرو شزو په نندارتونونو کې په ګډون بندیز د غولای له بلې خوا د پاکستان حکومت په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو په سوداګریزو مالونو بندیز لګولای دی. په هغه مکتوب کې چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې لوري د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت استول شوی او ازادي رادیو یې کاپی تر لاسه کړی، راغلی چې د پاکستان حکومت د افغان سوداګرو په ځینو مالونو بندیز لګولای یو په منفی لیست کې شامل کړی دی. د دې موضوع تفصیل واوري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو ستونزو په دوام تازه د پاکستان حکومت کراچۍ بندر کې پر افغان سوداګرو بندیزونه لګولې دي. هغه مکتوب چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې لوري د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته استول شوی او ازادي رادیو یو کاپی تر لاسه کړي، پکې راغلي چې د پاکستان حکومت کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو پر سوداګریزو مالونو بندیز لګولای دی. په دغه مکتوب کې راغلي چې له پاکستانه د مالونو راوړلو دوه لیستونه د حساس او منفی پونوم شته چې په منفی لیست کې د موټرو پرزی او سیګریټ شامل دي چې په راوړلو یې بندیز دی. خو په حساس لیست کې رختونه، ټایرونه، تور چای، کورنی توکي، د سینګار توکي او د تورته نور توکي شامل دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی یو مسؤل خانجان الکوزی ازادۍ رادیو ته ویل د پاکستان حکومت د حساس لیست توکي هم په منفی لیست کې شامل کړي دي.
اوس زموږ مالونه هلته پراته دي او یو څه پلارو دي. زموږ خواهش دا ده چې دغه مالونو ته د پخوا په شان ته اجازه ورکړل شي او هغه چې پلار دی هغه ته هم او موږ ته درې میاشتې وخت راکړل شي. په درې میاشتو کې که چا په دغه شرایطو مال راوړو را به وړي، که نه راوړو نه به راوړي.
ښاغلی الکوزی وایي پاکستان غواړي چې زموږ ترانزیت په کراچۍ بند کړي او دا کار یې کړی. د نوموړي په خبره دا د دواړو هیوادونو په زیان دی، ځکه په خبره یې دوی اوس اړ دي چې له چابهار او بندر عباس څخه استفاده وکړي چې په دې سره به یې پټکو مرکزي آسیا سره د پاکستان اړیکې هم پرې شي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مکتوب چې ازادۍ راډیو یو کاپي ترلاسه کړې ده، د پاکستان له لورې پکې افغان سوداګرو ته درې شرطونه وړاندې شوي دي چې پکې د حساسیت لست زیات شمېر مالونه په منفي لست کې شامل شي. دغه شان دویم شرط کې ویل شوي هغه مواد چې افغانستان کې د پاکستان په پرتله تعرفه ټیټه ده، لس سلنه فیس به ترې اخیستل کېږي تر څو ګمرکي محصول د پاکستان له تعرفې سره برابر شي. او د افغان سوداګرو د ترانزیت مالونو د بیمې شرکت ګرانټي به د بانکي تضمین سلسله نه ته واړول شي. هغه مورد چې د دریم شرط په توګه وړاندې شوی دی، په ورته وخت کې یو شمیر افغان سوداګرو ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د پاکستان حکومت نوې پریکړه د نړیوالو قوانینو خلاف وبلله. افغان سوداګر افغان صدران ازادۍ رادیو ته ویل
کومه پریکړه چې اوس پاکستان کړی ده دا واقعانم د بین المللي اصول خلاف ورزی ده او زموږ د افغانستان د درمنځ پاکستان درمنځ کوم توافق نامه ده دغه څخه خلاف ورزی ده. نو دا د دواړو ملکو و تعلقات هم زیات زیان رسیږي او د افغانستان تجاران هم زیات زیان رسیږي.
حاجی عبدالاحد چې د وچی میوې سوداګر دی هم وای چې دا پریکړه د دوړو هیوادونو په زیان ده.
دا چې اوس پاکستان هیواد دغه لس فیصد دوی دغه چې دا به موږ ته تاسو ټیکس راکوئ به محصول راکوئ، دا خو د ترانزیت د قانون خلاف کار ده. دغه دا خو لکه د محصول خو دا مالونه خو د افغاني تجارانو د افغانانو مالونه دي، دوی د محصول حق نه لري. دوی ته موږ ترانزیت فیس ورته ورکوو، کوم د ترانزیت کوم محصول چې دغه ټول په ځان باندې پلي کوو. اما دا یو زیاتره د افغانانو تجارانو سره چې دوی دا کار کوي. او
موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو ویاندې عبدالسلام جواد لژمنې سره سره د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی وایي افغان سوداګرو ته درې میاشتې وخت ورکړل شي تر څو یادو شرطونو ته چمتووالی ولري.
په دې برخه کې به لومړی له احمد شبر او وروچی نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ریلیف ویب خبرونې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د اقتصاد په اړه یو مطلب خپور کړی دی. د خبرونې لیکي دا سي اټکل کې چې روان میلادي کال به د افغانستان اقتصاد ډیر وده ونه کړي. په دې لیکنه کې د نړیوال بانک په وینا راغلي دي چې د طالبانو سختريزي تګلارې چې نجونې له زده کړو او ښځې له کاره منع کړي دي د افغانستان اقتصادي وده په سي کمزورې کړې ده. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصاد په تړاو خپل راپور د چهارشنبې پر خپور کړ. په دې راپور کې راغلي دي چې اقتصادي رکود د افغانستان په ټولو برخو اغیزې کړې دي. د دې راپور له مخې هغه خدمات چې د افغانستان 45% کې ناخالص داخلي تولیدات تشکیلوي پروسه شکل دیش فی سره کم شول. په دې راپور کې چې ریلیف ویب خبرونې مهم ټکي راخیستي دي، د کرهنې په برخه کې چې د افغانستان 45% کې کورنی ناخالص تولید جوړوي، په 2022 کال کې د خرابو اقلیمي شرایطو له امله 6.6% کم بوتو. د نړیوال بانک په راپور کې دا هم راغلی دي چې د صنعت په برخه کې پروسه شکل 15.5% کم بوت رامنځته شوی دی، ځکه چې د ښځو مربوط اکثر کارونه وځنډېدل. ریلیف ویب خبرونه د نړیوال بانک د مشر ملنډا ګوډ په وینا لیکي چې د افغانستان اقتصاد ماتېدونکی دی، ځکه چې دا هیواد ډیر زیات په بهرنیو مرستو ولاړ دی او خصوصي سکتور پکې کمزوری دی. ښاغلی ګوډ وایي چې د افغانستان د اقتصاد د رغېدو لپاره باید د اساسي خدماتو په برخه کې پانګونه وشي. همدارس د اقلیمي ناخوالو د مخنیوي په برخه کې هڅې وشي او د دې ترڅنګ د ښځو او نارینه وو ترمنځ د رامنځته شویو تګلارو غم باید وخوړل شي. د راپور له مخې د افغانستان ناوړه اقتصادي وضعیت ګڼ افغانان اړیستي دي چې نورو هیوادو ته کډوال شي. په دې تړاو د لویدیځ یوې بلې خپرونې میل آنلاین په تاجکستان کې د کډوالو پر ژوند یو مطلب خپور کړی دی. دا خبرونه لیکي چې تاجکستان د 1990 میلادي کلونو لنیمای را پدې خو افغانان د کډوالو په توګه منل دي، خو کله هم د کډوال نه دی پریشي چې د تاجکستان په لوی او مهم شهرونو کې ژوند وکړي. میل آنلاین لیکي چې په دوشنبه کې چارواکي د اندیشنه لري چې شاید طالبان حکومت اخر د تاجکستان ثبات ګډوډ کړي. خبرونه وړاندې څرګندوي چې تاجکستان له کلونو راهیسې پر طالبانو انتقاد کوي او د تاجکستان او افغانستان په سرحد کې بیا بیا نشت هم شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې یا یو ان ایچ سی آر په وینا شاوخوا 10 زره افغانان په تاجکستان کې ژوند کوي. میل آنلاین لیکي چې له افغان کډوالو سره په تاجکستان کې سمې مرستې نه کیږي او هلته د افغانستان سفارت چې له هم د جمهوري نظام د وخت استازیتوب کوي له دې خلکو سره مرسته نشي کولی. خبرونه د تاجکستان د کورنیو چارو په وزارت کې د کډوالو د څنګه د مشر بای محمد رضا ساده خبري راخیستې دي چې ترانسفر سشن سټي ویلې دي چې کډوال په تاجکستان کې د یو تاجک تبه پڅیر لټولو حقوقو برخمن دي. خو میل آنلاین لیکي چې اکثر افغان کډوال وای چې دوی د میاشتې حتی غلس ډالر نش پیدا کولای چې خپل ماشوم شونځي ته ولي شي.
نن د اکتوبر 15 د شون کې نړیواله ورځ ده. ل دې ورځې سره هم مهاله د کندهار شون کې د ماشونو د څنډو کموالی او د غرض د استوګنې لپاره د ورکول شویم زکو ل غصب شکایت کوي. د پخوانی جمهوری حکومت په مهال د کندهار په شون کې د دغه ولایت پرخنده او دامن ولسوالۍ کې شاوخوا 4500 نمرې ویشل شوې وي. د موضوع تفصیل ووري.
د اکتوبر 15 په داسې حال کې د شوون کې د ورځې په توګه په افغانستان او نړۍ کې لمانځل کیږي چې د دې هیواد په جنوبي ولایتونو په ځانګړي توګه کندهار کې شوون کې د معاشاتو د کموالی او ځنډ په شمول د یو شمیر نور ستونزو شکایت کوي. د عبدالحمید په نوم یو شوون کې ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت له شوونکو سره د معاشاتو د زیاتوالي ژمنه کړې وه، خو نه یوازې دا چې د شوونکو معاشات لوړ نسول بلکې کم سوي او ډیر وخت شوونکي نسي کولای چې پر خپل وخت ترلاسه کړي.
د معاشاتو مشکل دی، اول چې پر وخت باندې نه اجرا کیږي او بل په کم اندازه معاش چې معلم ته ټاکل شوی دی. دا چې وعده سوی وي چې دا معاش به اضافه سي، اضافه خو نه سو، خو در په خاله کم شوی دی. د زیند 2000 د زیند 1000 افغانۍ معاش کم شوی دی.
د کندهار شوونکو د ماشونو د ځان او کموالی لامل شاوخوا 2 کال وړاندې کاری اعتصاب وکړ، خو شوونکي وایي لا یې هم په دې برخه کې ستونزې نه دي حل شوي. د شوونکو په خبره بل ستونزه دوی ته د استوګنې لپاره د ویشل شوو ځمکو نه ورکول دي. د کمال او مساکلم وحدت په نومونو دوه شوونکو ازادي راډیو ته وویل د پخوانی جمهوری حکومت پر مهال کندهار ښار ته چیرمه په ارغنداب او دامان ولسوالیو کې 4500 نمرې پر شوونکو وویشل شوې او ډیرو شوونکو د دغه ځمکو اسناد ترلاسه کړه، خو د شاوخوا لسو کلونو تیرېدو وروسته لا هم ځمکې نه دي ورکول شوي.
هغه ځکه چې شوونکو ته د دوی د خدمت په بدل کې په افتخاري ډول ورکول شوي، متاسفانه چې د قوم ځکو قومي او ټولنیز او حقوقي مسائل حل نس ولې د شار جوړول وزارت کوم پلان ورته جوړ نه کی. هماغه صفات اسوله د ډیرو شوونکو مزکه اوس بیرته غصب سیوی دي.
اکثر استادان به سرپناه دي په چیر نظام کې شوونکو ته دوه ځای مزکه ورکړلې، یو فارغنداب کې او بل په دامان. فارغنداب کې کوم مزکه ورکړلې هغه مزکه فقط شیلې دي، له دامان مزکه شې دي هغه لمړنۍ کې لا هم دغه داوره پورته سي چې دا د ځای خلکو یا د قوم مزکه دي.
او مغشتل چې د کندهار د شوونکو د ستونزو پاړه په دغه ولایت کې د طالبانو د پوهنې د چارواکو نظر واخلو خو بریالي نسو.
د کرکټ نړیوال جام.
افغانستان د هندستان پر زمکه د درمشالا خار تر رسیدلې ده.
هلته د نړیوال جام سیالیو پترس کې خپل لومړی لوبه له بنگلاديش سره کوي.
دغه سیالي به د اکتوبر په 8 د کابل پر وخت سهار 9:30 بجې پیل شي.
ایا تاسو خبر یاست چې افغانستان او بنگلاديش څو یو ورځنی سیالي تر سره کړي؟
دواړو لوبډلو تر دې دمه 4 نړیوال سیالي کړي دي چې شپږ افغانستان او 8 بنگلاديش ګټلې دي.
خدا ځل د کرکټ څارونکو او مینوال لدی عمل له افغان لوبډلې ډېر هیلې لري چې سیالي په آسیا کې دي.
په تیرو دوو نړیوال جامونو کې افغانستان یوازې یو لوبه ګټلې،
چې هغه هم په 2015 زیګدیس کال کې سکاټلند ته ماتې ورکړې و.
دا ځل افغانستان په تمریناتي سیالۍ کې سریلانکا ته سخت ماتې ورکړه. دغه پیل د کرکټ افغان مینوال سډیر هیلمن کړی.
لا ازادي رادیو سره اوسئ زموږ سپورتي خبر اعلان مو د کرکټ نړیوال جام د سیالۍ ولډګره وخت په وخت خبر ساتي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.